رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. زه شفیع سردار یم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوه هم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې د پکتیا ولایت د 01 کې تی کمانډان وژل شوی دی. طالبان وایي د جمعې په شپه په یو غلچکی برید کې د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې کمانډان عزیز الله کاروان وژه. دوی ادعا کوي چې کاروان امریکایي ځواکونو ته نږدې کس و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو منبع امریکا ژغته د ښاغلي کاروان وژل کېدل تایید کړی دی. د کابل د پولیسو ویان حشمت الله ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې د کابل ښار د میکروانو په سیمه کې د فردوسی په پارک په سیمه کې یو وسلوال برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د امریکا متحده ایالاتو د میریلند ایالت د اناپلس په ښار کې یو وسلوال کس د یوې ورځپاڼې په دفتر ډزې کړې دي. لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي او درې تنه سخت زخمیان کړي دي. امنیتي چارواکو ویل دي چې په دغه برید کې ځینې خلک ډېر سخت زخمیان شوي هم دي او کوم کس چې دغه ډزې کړې دي هغه یې نیولی دي. د پولیسو یو افسر د رایټرز خبري اژانس ته تحصیل وویل:
We came into the building very quickly. We received a call as an active shooter. We do have fatalities and we do have serious injuries.
موږ په ډیری چټکۍ د برید ځای ته ورسېدو. موږ ته ټلیفون شوی و چې یو څوک ډزې کوي. دلته ځینې کسان وژل شوي دي او زخمیان دي. یو عیني شاهد د امریکا جغت ویل دي چې دغه وسلوال کس د کیپیټل ګزټ په نامه ورسپانې دفتر د شیشې په دروازې شاوخوا د ورځې درې بجې ډزې وکړې او بیا د ورسپانې خبري څانګې ته ورغی او په کارکونکو ډزې پیل کړې. پولیس ویل دي چې دغه مشکوک کس سره تحقیقات پیل شوی دي، خو تر اوسه دا معلومه چې دغه کس په کوم ملت دا برید کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوټین د لیدنې کتنې امکانات یې برابر کړي دي، وایي دغه دواړه مشران به د جولای په 14 ملاقات وکړي. دا به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لومړی رسمي ملاقات وي. په امریکا کې سلګونه مظاهره کوونکي لاغه ورسته نیول شوي دي چې په واشنگټن کې د امریکا د سنا مخې ته د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرینو ضد د پالیسیو په اعتراض پرلت وهي. د امریکا د واشنگټن ښار پولیسو د 1500 څخه زیات فعالان چې زیاتره پکې شزي دي نیولې دي. په اروپایي هیوادونو کې د زیات شمیر مهاجرینو د ورتګ له وجې په دغه اتحادیې کې درنه د مهاجرینو په قبلولو او د ځینو هیوادونو د پالیسیو له وجې اختلافات پیدا شوي دي. د خبر تفصیل به د نوشابه آشنا څخه وو.
هر کال په زرګونه مهاجرین چې زیاتره د افغانستان، سوریه، عراق او نورو جنگځپلو هیوادونو آدباد د ښه ژوند په هیله په قاچاقي ډول اروپا ته مخه کوي. خو له 2015 میلادي کال نه اروپا ته د یونان او ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په تک کې زیاتوالی راغلی او د اروپایي اتحاد ځینې غړي نه غواړي چې په خپله خاوره کې ورته ځای ورکړي. اروپا له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا د جرمني د صدراعظم انګلا مارکل غږ و چې پنجشنبه په ورځ پارلمان ته وینا کوله او د کورني فشارونو باوجود ډیر سخت د مهاجرینو په باب د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع وکړه. اروپایي اتحاد وایي چې یوازې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې 1.8 میلیونه غیر قانوني مهاجر اروپا ته ورسېدل. خو د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ تاسک وایي چې سږ کال د ترکیې او یونان د سمندري لارو د تړلو له امله کچا 90% کې کمه شوې ده. اروپایي اتحاد غواړي چې له لیبیا سره مرسته وکړي چې له افریقا نه ایټالیا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخه ونیسي. نوشاباشنا، امریکا غک، واشنگتن.
د منګورو ملتونو یو راپور کې راغلی دی چې تیر کال په ټول نړۍ کې په وسلوالو شخړو کې د 10000 څخه زیات ماشومان وژل شوي دي. د غراس په 2010 کال کې په یو راپور کې به راغلی وو چې د 10000 څخه زیات ماشومان د بشري حقوقو د سخت او سرغړونو سره مخامخ دي. په دغه راپور کې دا هم موندل شوی چې په دغه شمیر کې د تیر کال په پرتله نور هم زیاتوالی راغلی دی. د فوټبال د نړیوال جام په ترولوي کې پرون د اچ او جی ګروپونو دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې سیالي وکړې. په اچ ګروپ کې پرون کولمبیا سینګال ته یو ګول ورکړ، د پولند بیا جاپان ته یو ګول ورکړ دی، او جی ګروپ کې تیونس بیا پاناما ته دوه ګول ورکړل، او دغه راز بلجیم بیا برتانیې ته یو ګول ورکړی دی. د فوټبال د نړیوال جام دروانو سیالیو لپاره دو دیرش لوبډلې په اتو ګروپونو کې وشل شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلی په دوه ورځنی رسمي سفر هند تللی ده او پرون د چهارشنبه په ورځ له هند سره اعظم نریندرا مودي سره ملاقات وکړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د آزاد رقابت له لارې سیالي کول د مساوات او برابرۍ په معنا ده. جمهور رئیس غنی د ښوونکو لپاره د 8000 بستونو د هم مهالې ازموینې په پرانستنه کې وویل چې د ښوونې په نظام کې فساد د منلو نه دی او تر بلې هرې برخې د ښوونې په برخه کې روڼتیا ته ژمن دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله راپور شلېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښوونکو د 8000 بستونو لپاره د ښوونکو د هممهالې ازموینې د پیل په بهیر کې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون لخوا نن د پنجشنبې په ورځ واخیستل شو وویل افغان حکومت له بلې هرې برخې ډېر د ښوونې او روزنې په نظام کې روڼتیا او ښایسته سالارۍ ته ژمن دی. ښاغلي غنی د ښوونې په نظام کې بدلون د راتلونکو نسلونو د ښه ژوند متضمن وګڼه او وویل چې په دغه نظام کې باید هیڅ ډول فساد او خیانت ترسره نه شي. جمهور رئیس غنی وویل
فساد که په نورو ځایونو کې وي شاید زمونږ یو څو پیسې ضایع شي، خو په ښوونې وزارت کې فساد د نسلونو باور له منځه وړي.
ښاغلی غنی همدارنګه د آزادو سیالیو له لارې د ازموینو اخیستل د نجونو او هلکانو ترمنځ مساوات او برابري وګڼله. په دغه ازموینه کې له 8000 بستونو څخه نیم بستونه ښځو ته ځانګړي شوي دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې حکومت د ښځینه ښوونکو ملاتړ کوي. هغه وویل دا کار به د راتلونکو نسلونو په روزلو کې بنسټیز بدلونونه راولي. ښاغلی غنی وویل
زه یې تاسې مخکې ځکه درېدلی یم چې مانیا تعلیم یافته وه او تعلیم باندې باور درلود. هر بل شی کې گذشت درلوده اما درس کې گذشت نه درلود او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزی چې د افغانستان بنیادی تحولات به دا نسلونه اتاس نه راوړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون درې میاشتې وړاندې 1200 بستونه چې 8200 یې د ښوونکو اعلان کړل. د دغو بستونو لپاره 200000 کسانو له 34 ولایتونو څخه خپل غوښتنلیکونه ورکړل چې 80000 پکې ښځې دي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر احمد نادر نادری هم د دې پروسې پر وړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی نادری وویل
بستای معلمین متاسفانه به فروش گذاشته می و یا
پخوا به د ښوونکو بستونه خرڅېدل او یا به هم زورواکو او سیاسیونو خپل د خوښې کسان ګمارل. اوس دا چاره ختمه شوې ده.
د ښوونکو د 15 او 16 رتبې د 8000 بستونو لپاره نږدې 1500 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي دي چې د هر یو بست لپاره به 100 کسان سره سیالي وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د بشري حقوقو سازمان په افغانستان کې تیر کال او وړم کال نږدې 15,500 د خشونت قضیې ثبت کړې وې او شاید زرګونه ثبت نوی. همدارنګه د روی طرز د یوې سروې په نتیجه کې افغانستان د میرمنو د پاره دوهم تر ټولو خطرناک هیواد بلل سوی. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت د سرپرستی او د ښځو د اجتماعي سیاسي او اقتصادي پرمختګ او حقوقو د ترلاسه کولو یو مخکښ فعاله حسینې صافی سره
د بشری حقوقو سازمان په افغانستان کې تیر کال یعنی 2018 کې وړم کال په 2018 کې نشته 15,500 د ښځو په وړاندې د خشونت یا د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړې وي او شاید زرګونه وي چې هیڅ ثبت شوي لا نه وسی. همدارنګه د رویټرز وی سروې نتیجه وښودله چې افغانستان د میرمنو لپاره دویم تر ټولو خطرناک هیواد دی. آیا د ښځو دغه اساسي اجتماعي مشکلات او ستونزې مشخص شوي دي او څنګه به ورته رسیدګي وشي؟
زه فکر کوم چې دغه راپور چې شوی دی هم د مختلف څیړنو په اساس شوی دی او مونږ لاسته راوړنې هم لرو او مونږ هغه ځایونو کې چې باید کار وکړو ډېر یا لا کار ته ضرورت لرو په هغه برخه کې هم خپل شناسایی کړی دی او هغې باندې باید کار وکړو چې څرنګه کولی شو مختلف ساحو مسائل شناسایی شوي دي لکه موږ ډېر نیاز لرو چې په ټولنیز برخه کې موږ ډېر نیاز په ولایاتو کې په ولسوالیګانو کې په کلو بانډو کې
بالکل زه پوه شوم چې تاسو اطرافو ته ډیر توجه کوئ اجازه راکړئ زه ځم دغه لږ مشخص کوم چې بیخي واضح جواب واخلو د ایشیا فاونډیشن تیر کال یو مشرح سروي ورکړل په هغه کې معلومه شوه چې تقریبا 15% نفوس نارینه دی د افغانستان او په دې کې نږدې 10% د ښځو د کار او تعلیم نه غواړي د یوې عالی رتبه مامورې چې تاسو اوس د یو وزارت سرپرستی کوئ د داسې مقام په حیث باندې دا ډول فرهنګ سره څنګه مبارزه کوئ په افغانستان کې
زه فکر کوم چې اول خو د افغان ښځو مبارزه به ډېر زیات دوام لري دغه څېړنې به ډېر زیات کېږي او د دې څېړنو د اساس یا دغه چې 15% سړي نه غواړي دا باید نور موږ وڅېړو چې د دې دلیل څه دی زه فکر کوم چې یوازینی او هغه غټترین دلیل یې دا دی چې موږ په تیر شوي څو کلونو کې نه شو کولای چې خپل خلکو ته هغه اساس ستونزې چې د استعداد انعکاس دپاره موږ باید مخې ته وړي هغه کارونه موږ نه دي کړي نور د هغې او زه فکر کوم چې په دې 15% کې چې نه غواړي بیرته موږ باید هغه مثبت بڼې ته هم وګورو چې 10% چې غواړي فکر کوم که د دې 10% سره هغه خویندې چې د خلکو د منځ نه راجیک شوي دي او خلکو سره یې کار کړی دی او اوس هم خلکو سره ارتباط لري دوی کولی شي هغه 15% کې هم ډېر کموالی راوړي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
جنرال لینس بنچ پرون په پینتاګان کې یو خبري غونډه ته وویل چې ائتلافي هوایي ځواکونو په طالبانو 145 بریدونه کړی دي او هغوی د 15 میلیونه مالی سرچینو څخه محروم کړی دي شغلی بنج زیاته کړی چې دغه 145 بریدونه د طالبانو سره د اوربان د پیلېدو څخه مخکې سوي وه او افغان قواو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او د طالبانو 19 مهم مرکزونه یې ویشتلي وه هغه زیاته کړی چې په دغو حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونه هم په نښه سوي دي خو د یو ملکي د وژل کېدو کره خبر ورته نه دی ورکړی سوی نور حال پر رپورٹ کې باوري
جنرال لنز بنچ د خپل خبرو په پایل کې ویل چې د افغانستان هوایی ځواکونو ته روزنه مرسته او مشاورات د ماموریت برخه ده او راستر بلې د افغان هوایی ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د ښه کېدو شاهد دی
Under the authorities of the president's South Asia strategy,
د جنوبي اسيا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتيژي ورسته ائتلافي هوایي قواو د طالبانو په مرکزونو بریدونه زیات کړی دي او موږ د نوو طریقو د کارولو سره د طالبانو مالی سرچینې او بنسټونه پنهکه کوو
خاغلی بنچویل د سولې لاریونونه په طالبانو فشار زیات کړی او د هوایی عملیاتو اصلي هدف هم دا دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې پوشي د سولې خبرې تر ټولو غوره لاره ده جنرال بنچ ژمنه وکړه چې هغوی به د طالبانو په نښه کولو ته دوام ورکړي
As we've said the opportunity for the Taliban to come to the table
de Taliban lapara os de sole khabaro ta de ratag lapara kha fursat dai zaka de hagoi ta hajumi amaliyat zini shayan sabit kadi hagoi yawasti man shi control awlai aw warta dir talafat awri aw os hagoi khpal briduna yawazi amniyati posto ya de laro prato ulas walayo markazun bande mutamarkaz kadi di che da tool gatun ke strategy nada
بلخوا د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله لري چې پاکستان طالبانو او چوي څو سولې ته غاړه کیږدي
Everyone has tiptoed around Pakistan for
ټول کلونو رهیسه په پاکستان سترګې پټې کړې دي او پاکستان هم د ترهګرو لیګل او تادام ورکوي اوس موږ کارونه بل ډول کوو نور موږ به د بد چلن په بدل مکافات نه ورکوو موږ پاکستان ته وایو نور دا تمثيل نشي کولای
خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر طالبانو دومره کنټرول نه لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د مذاکرې میز ته کینوي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکرې د امریکا ته. په پاکستان کې د جولای پر 26مه عمومي انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي سیاسي ډلو په شمول د ځینو اسلام پال سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی دی. دغه ائتلاف چې متحده مجلس عمل نومیږي د 2002 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې حکومت جوړ کړی و. دا چې متحده مجلس عمل بیا ولې جوړ شوی دی، هدف یې څه دی؟ نظرانی یوسفزی د سیاسي چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
دوی دا فکر کوي کدي ځان ځان لا پټاکنه کې ساخلي نو دوی ته به ماتي وشي او په اسمبلی کې به دوی نمائندګي ډېر کم شي. نو دوی یعنی په دې غرض باندې یو شوي دي کدي یو ځای وي د دوی ووټ به نه تقسیمېږي او دوی ممکن ده چې زیاتې چوکۍ په اسمبلی کې وګټي، هم مرکز کې او هم په صوبو کې، خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې. نو دغه اصلي وجه ده. نور چې کوم خبرې کېږي هغه اضافي دي چې دوی یا د اسلام لپاره، شریعت لپاره کار کوي یا دوی یو ښه اسلامي نظام پاکستان کې راوستل غواړي، ځکه چې هغه خو همدغه 2002 کې 15 کاله په حکومت کې پاتې شوی په خیبر پختونخوا کې، بلوچستان کې. نو دوی په دغه کار کې پاتې راغلي چې دوی داسې یو ښه شرعي او اسلامي نظام راولي.
په 2002 کال کې هغه دا وی چې امریکا افغانستان ته راغلی دا دغه خبرې استعمال کړه چې خرای وګټي. د زله د هغه غټه خبره ساده په سبا باندې اتکا کوي.
مختلف حالات 2002 کې راغلی نه لږ مخکې امریکا افغانستان باندې بریټ کړي او طالبان حکومت ختم کړي او د امریکا یو وخت کې پاکستان کې ډېر مخالفت او طالبان په حق کې یو قسم نفزا جوړ شي او نو دی دغه نه استفاده وکړه او دوی ډېر په ښکاره باندې طالبان په حق کې، حتی چې د القاعده په حق کې او د اسامه بن لادن په حق کې او د امریکا خلاف خبرې دې کولې. د مشرف چې هغه وخت کې حکومت او د مشرف دا خلاف هم خبرې کولې، نو هغه دوی ته فایده وشوله. اوس خو هغه حالات نه دي، اوس خو ډېر امریکا مخالفت کوي خو هغه ډېر داسې لږ مخالفت کوي، طالبان ته حق کې مخکاره خبره ډېر نه کوي. نو اوس خو حالات بدل دي. بل دا خبره ده چې یو خو ټول خلک همدا وایي که نه چې دوی خو اوس یو ځای شو چې دا انتخابات په سر راغلو. دوی نه مخکې 15 کاله خو دوی نه و کېدل او دوی د مختلف سیاسي ګوندونو سره ملګرتیا کوله. مولانا فضل الرحمن ډله چې وه نو هغه د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ سره ملګرتیا کوله، مرکز کې دوی په حکومت کې شامل وو او جماعت اسلامي چې دانو هغه خیبر پختونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف سره ملګرتیا کوله، په حکومت کې 15 کاله شامل پاتې شو. حالانکه د دوی صرف یو اسمبلی کې چوکۍ وي او د دوی درې وزیرانو ډېر مهم دي سره وزارتونه. نو خلک همدا وایي چې دا وخت کې دوی ولې نه و کېدل.
دوی بیا خپل اختلافات ختم څنګه کړل؟ د دوی په منځ کې هم د جماعت اسلامي او د جماعت العلماء اسلام په منځ کې هم ډېر اختلافات اوس هم موجود دي.
جماعت العلماء اسلام او جماعت اسلامي دوی یو بل سره په یو څو مسلو باندې ډېر اختلاف لري، خاص طور باندې د فاټا سره چې کوم مستقبل دی خبر پښتونخوا کې شامل اول جماعت اسلامي د هغه په حق کې دی او جماعت اسلام د مخالف دی. نور هم دوی اختلافات شته. خو دا ده چې دوی دا یو غرض د پاره یو شوي دي چې دوی غواړي چې دا د دوی ووټ تقسیم نه شي، یو کینډیډیټ یو امیدوار یې ورکړي په هره حلقہ کے اور بھی زیادہ چوکے ہو گئی
یو بلا خبر نہیں ملا یوسف صاحب دوی باندی دا تورو پا دوزر دویم پا انتخاباتو پا دوران کی چی آغا وقت کی پاوزی اداری اسٹیبلشمنٹ ہم وقتل چی دورا شی پا حکومت کی اس حالات سنگ دی
یو خوزو دی خپل تجربے میں دا ویلی شما چی دوزر دوی چی کم تاکنی دی آغای کی واقعاً خلقو دا ایم ایم ایل ووٹ ور کرو دا سنا وچی پا آغای تاکنو کسی تگی توری شی ہوگا ان پا خپلا دیتے کی گرزی دوگا خلقو دی لرائی ور کرے وا خلقو ویل چی دی دن تا موقع نرے ور کرے مزدی گندل یو شوی دی 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 اسلام پنم ماندے دی دن نوٹ واری دی دی اسلامی نظام واری دی دی امریکی مخالف تی دی فوج مخالف تی خلقو لرائی ور کرے وا خلق اخلاص
کرا دوی تا با ملا ملیٹری الائنس مو ویل کرے
دی اخپل اسم چکم وادے پورا نکرے ہو بیا جی یو بس ری اختلاف ہم پیدا شو دو درات کم کی ہوتا دیر لوی ماتے ہو شو لسن کو تو ہم ماتے ہو سکے دل ہو سکے جدا دی دل بلو دی دے غٹ دی شکست تو شو
دا امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خبروي آشنا تلویزیون وګورئ
د امریکا د استازو مجلس وتوانېدی چې د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو مهم قانون تصویب کړي لته اونې را پدې خو د دغه قانون د تصویب کېدو لپاره د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمنځ بحث او خبرې سوې دي د دغه خبرو نور تفصیل ل خپل همکار احمد شکیب دوست خواو
اوس هم زرګونه کډوال چې قانوني اسناد نه لري سربداله ګرځي ځکه چې امریکایي قانون جوړونکي ونه توانېدل قانون تصویب کړي
The bill is not passed.
دا دویم ځل دی چې د مهاجرت قانون په کانګرس کې نه تصویب کیږي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل چې دیموکراتان د قانون د تصویب کېدو مخه نیسي.
ما وویل کې کولای شي تصویب کړي، خو زه غواړم چې هغوی خپل کار وکړي.
کانګرس کې د ولسمشر ټرمپ پر لپسې لیدونکو کتونو دا څرګنده کړه چې سپینه ماڼۍ په سنا کې د مهاجرت قانون په اړه او دا چې د تصویب د امکاناتو په وړاندې خنډونه موجود دي ستړي شوی ده. دغه کار دا هم وخودل چې جمهوریت غوښتونکي نه دي توانېدلې د خپل ګوند محافظه کار غړي د قانون ملاتړ ته وهڅوي.
هغه څه چې نن موږ ولیدل دا و چې لږ شمېر جمهوریت غوښتونکو د استازو په مجلس کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، څو د یو ناکام، مات‌ورد، بې کفایته، نامناسبه او ظالمانه مهاجرتي سیستم په مقابل کې خپله رایه قوي کړي.
د استادو د مجلس محافظه کار استازي لدې ویری چې نوی قانون به ځوانو کډوالو ته معافیت ورکړي د قانون خلاف رایه ورکړه او په دې توګه له دیموکراتانو سره په یو کتار کې ودرېدل.
دا طرحه قانونی مهاجرت 40% راکموي، دا طرحه د گرین کارت ویزې ختموي، دا طرحه د ډیرو کورنیو یو ځای کېدل له منځه وړي او بالاخره دا طرحه پناه غوښتونکو ته زیان رسوي.
خود جمهوریت غوښتونکو رهبری بیل نظر لري.
د امریکا ولسم مهاجرتي قوانینو د اصلاح لپاره چې تر قانونیت مخکې پر تطبیق تمرکز وکړي د هر اړخیز دریت غوښتونکو دی.
ویل کېږي چې کېدای شي له مهاجرو کورنیو څخه د ماشومانو د بیلولو د پروسې د ختم پر سر د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه شته پوښتنه په سنا کې د قانون له تصویب کېدو وروسته حل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
پاکستانی چرواکی وایي چې پاکستان په رسمي توګه په پاریس کې د مالی منابعو د څارنې د نړیوالې ادارې په تار لیست کې شامل سو. پاکستانی چرواکو هغه هڅې د ناکامۍ سره مخ سوي چې کوشش یې کاوه خپل ملک په دغه لیست کې د شاملېدو وژغوري.
پاکستان ته خبرداری ورکړی شوی و چې د جون په میاشت کې به یې نوم یو ځلې بیا د ترګرو د مالی ملاتړ له کبله په دغه سار لیست کې ورګډ شي. د پاکستان په اړه دغه پریکړه په پارس کې د مالی منابعو د څارنې د نړیوالې ادارې یا فافټ د فروری په میاشت کې په یوې غونډه کې کړې وه. هغوی پاکستان ته د جون د میاشتې پورې مهلت ورکړی و او ورته ویلي وو چې د ترګرۍ د مالی سرچینو د پرې کولو دپاره دې پیاوړي اقدامات وکړي. هغوی نن اعلان وکړو چې پاکستان په دغه اقداماتو کې ناکامه شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د مالی منابعو د څارنې د نړیوالې ادارې د غړو هیوادونو یا فافټ د لوري په جدي توګه ارزول کیږي.
دا هیواد د 2012 نواخله د 2015 کال پورې هم د فافټ لخوا تر سره لاندې و. فافټ خبرداري ورکړی دی چې کر دسمبر د میاشتې پورې په دې اړه اوس اقدامات ونه کړل نو بیا به پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي. د فافټ دغه پریکړې په پاکستان کې غبرګونونه هم پارولې دي. امریکا غږ اردو څنګه د ځینو کاروباري اشخاصو سره خبرې کړې دي او زیاتره په دې فکر دي چې د پاکستان سره زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې یو شخص عمران خان داسې وویل
کہ پہلے بھی ایک دفعہ اس میں رکھا تھا انہوں نے گری لسٹ پہ کافی دیر, اس میں کچھ پاکستان پہ امپیکٹ نہیں آیا تھا, لیکن ہے یہ پاکستان کے
ساتھ پاکستان سره په خواهم شو زما په فکر تر پاکستان سره زیاتې ده د امریکا په وینا باندې د پاکستان سره کیږي. په واشنگټن ډی سی کې د اقتصادي چارو کارپو عزیز یونس امریکا غږ اردو څنګه ته بیا وویل چې دا خبره کول چې د پاکستان سره زیاتې ده دا سمنه ده. هغه وایي
ویورز نے کہا کہ زیادتی کی گئی ہے, میرے خیال میں زیادتی نہیں کی گئی.
پاکستان سر زیادتی نہ دے شوئے, پاکستان تک پورا وقت پر کل شوئے چی خپل کور سمکڑی.
سولوشن بہت آسان ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا.
ہغه زیاته کړ چې پکار د پاکستان د زینو هغه سخت دریځ خلاف اقدامات وکړي چې غواړي په انتخابات کې برخه واخلي. د مثال په توګه حافظ سعید او د هغه زوی د ترګرو د مالی ملاتړ په سالیسټ کې د پاکستان شاملول د امریکا, فرانسې او جرمني د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي اسلام آباد د ترګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه, موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو, د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی هارون پاچاوای چې د هنر او موسیقي د حالاتو د اثر څخه لیریکې دی نسی او مجبور دی چې د وخت او ولست د تقاضاو سره سم سندري ووایي. د هارون پاچا سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون مرکه کړې ده.
چا سب سړی مشه
ډیره مننه آشنا
سره واشنگټن تم سړی مشه اوس موږ سټوډیو لوم
ډیره مننه خوشاله يم تاسو سره يم.
یو دا اوله پښتنه ډیره شاعرانه ده, وبا خي چې د سړی جاور دغه ته نظم کدی یو سندری یو څه په ما تاثیر کیا په یو چا څه شی وای چې په تاثیر کیا
و نو د سندری کې خوشیر مهم دی, غږ مهم دی, د کمپوزیشن مهم دی, دغه پر جوړښت مهم دی, نو دا ټول شیان چې په یوځای شي خو بیا خامخا تاثیر باید وکړي.
یو بل مسله دا د ستاسو یو سندره په دې ورسته کې ډیره ماترا شو یا ډیره یادی یو خلک په تبصره کې چې د بیانی نوم ورکړې دی او تاسو چې دا زما بیان دی او بیانیا ده چې ډیر د سه یووالي د پاره وحدت د پاره ول شوې ده. فکر کوم چې دا د ټولنې باندې ډیر تاثیرات لري, دا وخت چې باید یو هنرمند پکې د سه یو نقش ولري.
هو زه خو ما خو آشنا سه همیشه هم دا کوشش پاتې شوې ده, دغه شل پنځه ویش کاله چې موږ د موسیقۍ د هنر د فعالیتونو وشو نو همیشه مې کوشش پاتې شوی چې هغه شعر راواخلم چې د وطن خبرې هغه یو څه چې خلکو ته د تسلۍ او د ډاډ یو پیغام پکې وي. چون زمونږ په خاوره کې خو نارامي ده, جنګونه دي, نو د دغه د شیانو په نظر کې ساتلو سره داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي او مخکې هم کړي دي اوس هم کړي دي. تاسو چې کوم دا بیانیه شعر یاد کو نو دا خو دا اوس تیر وختونو کې خو بیا یو څه د پښتانه ځوانان د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي او نو ما هم په دغه خیال چې د یو ملاتړ په توګه او دغه غږ باید ډیرو خلکو ته ورسي زما د موسیقۍ له لارې نو دغه یو هڅه مې کړې وه
او تاثیر مې کړی و. راځم یو شخصي مسلې ته, چون یو فعال هنرمند یاست او شخصي ژوند کې ډیر مصروفیتونه لري, خو زه اول د هنرمند په صفت درنه پښتنه کوم چې تاسو یو هنرمند یې, تاسو خپل شخصي ژوند, ملګري, دوستان, کورنۍ ماحول او دا هنری هر څه څنګه تعادل ساتي دي ته څنګه رسیدګي کوي؟
زه خو سیدا په تاسو یادونه وکړم چې په چک جمهوریت کې ژوند کوم, نو هغه هلته خو زه د یو ژورنالیست په توګه زیات کار کوم, یو رسمي دنده لرم مشال رادیو سره, او په ځمن کې بیا کلم چې ما ته وخت ملاویږي بلکې کوشش کوم چې وخت وته وباسم خپل هنري کارونو ته, وطن ته لاړ شم, پېښور کې اوسه نوې سندرې جوړې کړم یا په پراګ کې چې خپل ریاضت کوم, خپل کمپوزیشنز کوم, نیمې نیمې شعرونو ته موسیقي جوړوم, ترجمه جوړوم, او کارم دې رسمي دنده هم ده, بچان هم هلته لرم, نو یو څه کله کله ګرانه خوشي خو بهرحال دومره ډېره ګرانه
کوشش کوم چې تعادل وساتي ټول ته رسیدګي وشي. بالکل, زمونږ لیدونکي په ټلویزیون ولیدل چې تاسو یو سندره چې په پراګ کې جوړه کړې وو کابل لاغه وخت للی.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.